سلامونه نیو منی په دې هله چې جوړ او روغ وسی بیا هم د پوهی د مجلې وخر رسیدلې او زګل غټي پوپال د جرمنی د بوند شهر څخه ستاسو په خدمت کیم. په دغه مجله کې مو بیا هم د تل په شان د دوی چې ویلې د همکارانو په مرسته تاسو ته د پوهی او تخنیک چاپیریال ساتنې او هنرونو په اړه په زړه پورې مطالب راټول کړي چې یو په بل پسې به درته وړاندې شي. د نورو ترڅنګ به ووینئ د انسان پر روان باندې د چرسو ناوړه اغیز. په فنلند کې د اروپا د نکلو تر ټولو ستر کان او داسې هنرمند چې د کیکو له اورو څخه په زړه پورې مجسمې جوړوي. خبرونه ته ښه راغلاست. پیل به له پوهې او تخنیک څخه وکړو. آیا کېدای شي چې پښ پارس کلنۍ کې لا یو څوک په خپل شغل کې ډیر پرمختګ وکړي او یو بریا ترلاسه کړي؟ بلې هو، که سړی ټینګ اراده ولري بیا نو دا کار ممکن دی. خولین فرناندز په انټرنیټ کې پلټنه پیل کړه او د یو ساتلایت یا سپوږمکۍ په جوړولو یې لاس پورې کړ. دا طرحه دومره قانع کوونکې وه چې په مادرید کې یو پانتون ورته د پوهې امکانات او وسایل په اختیار کې ورکړل. لداغه ځوان مخترع او د هغه له کارونو سره به لنیشتو آشنا سو.
کله چې د فالکنه توغندې هوا ته توغول کده، نو خولین فرناندس په هجانې کې وو. د جنوري په 13مه هغه خپل ټیم سره په ګډه په مادرید کې د کیپ کناورل څخه دغه توغندې توغول ننداره کول. د نوموړي د تیرو څو میاشتو کار د سپیس ایکس توغندې په مرسته فضا ته پورته او په بریال ټوب سره ولېږدول شو.
موږ په مدار کې ډیر لاس ساتلایټونه لرو چې هغه یو څه ستر دی، لکه د دې په څیر هغه یو څه پرمختللی دی.
د خولین فرناندز شرکت د مادرید په مرکز کې دی. له هغه سره دریش نور هسپانوي ځوانان د کوچنیو ساتلایټونو پر جوړولو کار کوي. خو هغه درې کاله مخکې لا په دې کار پیل کړی و. هغه وخت لا قانوني سن یعنی 18 کلنۍ ته نه و رسیدلی.
لومړی ساتلایت مې په 14 کلنۍ کې فضا ته وتوغاوه. هغه کوچنی او د یو روبیک مکعب په اندازه و. دا د همغه لومړني ساتلایت لمخې جوړ شوی دی او دا یې په فضا کې د مخابرې برخه ده.
una torre de comunicaciones en el espacio.
Fernandez Guari pade dawal narai behtar akri po tholo zainu ke sensoru nashta aw haga malumat chira toligi haga intiqalido tarti alari kho har cheri da dag malumato de intiqal la para garzanda daskawi ya interneti shabaki nashta.
No prekram e okra chi tholo ta da mukhabirati aw interneti imkanat la lari da lasrasai zamina barabar akram albatta da faza la lari.
دا ساده معلومیږي. خو فرناندس په نوې ځواني کې لا هیڅ کوم سرحد نه پیژاند. خو شپږ کلنې کې یو سټلایټ جوړ ک او دای یوازینې کار نه و.
دا تابان یو لوی ګام و چې په شپږ کلنې کې مې لومړنی سټلایټ فضا ته وتوغاو او پیسې مې په خپل ورته برابر کړې وې. د هغې په هم په غوندو د ماسترۍ او ډاکټرا په تیزیسونو کې ترلاسه کړې.
وسته هغه همکاران د خولین لپاره سټلایټونه جوړوي. هغه ټولو خې مسلکي زده کړې کړي دي او وسته یو تنکی ځوان لار تعقیبوي.
خو خبره د اعتماد وکړه چې پر دغه پروژه باور ولرم. بیا نو به تفاوت ده چې خولین څو کلن دی. کوم له دغه امکان څخه استفاده نه وای کړې یا پښیمانه سوی وای.
خولین فرناندز او د هغه ټیم د ډیرو شرکتونو ملاتړ لزان سره لري. دا ځکه چې د سپوک مکې لاره د ارقامو د ارزانه انتقال امکانات د ترانسپورت انرژي د رسولو او همدارنګ د بزګرانو لپاره یو حل لار ده.
موږ لا د خپل ټکنالوژي د غشتل کېدو په بهیر کې یو او له بیلابیلو مشتریانو سره آزمایشتي پروژې ترسره کوو. زموږ هدف دا دی چې راتلونکي کال کې غواړو اتیا سټلایټونه فضا ته واستو چې د ځمکې ټوله کره وپوشي.
په اني حال کې د شرکت د مشر غواړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دا د هغه لپاره ډیره مهمه ده.
زما پوها په یوې خاصې څانګې پورې اړه لري.
pero yo sigo
la hamde kabala bayat pohantun tawlarsam
para
estudiar si aljabar muhasaba da tol hagat sidi chi bayat tez dakram
todo eso son cosas que todavía se necesitan.
دریم کانشتا چې د خولین راتلونکو سټلایټ په دغه د تحصیل د مخه لافظه توغول شي.
کله وی خو ځوانان خپل وخت څخه په استفادې سره اختراعات کوي، د بلې خوا بیا مخپزیتیدونکي کسان په تیر بیا ځوانان د بیلابیلو دلایلو له امله په مخدره موادو هم لاس پورې کوي. د ملګرو ملتو د ارقامو په حواله په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه انسانان حشیش یا چرس کوي. چرس چې کنابس هم بولي یو کمزوری او بې ضرره مخدره توکی دی، خو هر څومره چې د هغه مصرفونکي ځوان دي په هغه کچې ضرر هم ورته ډیر وي. مثالونه یې ډیپریشن یا ژور خفګان، استراب او د ورختایی یا ویری حملې یادېدای سي. په دې اړه به د یو معتاد کس خبرو او د ډاکټرانو مشورو ته غوږ شو.
د ملګرو ملتو په حواله هر کال په نړۍ کې د چرسو د مصرفونکو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. په تیر بیا د ځوانانو او تنکی ځوانانو ترمنځ استعمال زیات شوی دی. پروفیسر ډاکټر مکسیمیلیان ګر خبرداري ورکوي چې هر څومره په ځواني کې ترې استفاده وسی وغومره د واقعو خطر ډیر وي.
ثابته شوه د هغه کسانو چې ډیر وخت یعنی په 14 او 15 کلنۍ کې په ډیره پیمانه او منظم ډول چرس کولی وي، بیا نو دوامدار مزمن تغیرات پکې راغلي وي. همدارنګه په مغز کې هم او داسې تغیرات کې چې په تیر بیا د مغز په مخکنی برخه کې رامنځته کیږي، چې عمومي کارونه لکه د مسایلو حل کول، د احساساتو کنټرول او تنظیم ورپورې اړه لري. په دغه ځای کې د غیر معتادو کسانو په پرتله د هغو کسانو په مغز کې د حجم کموالی لیدل کیږي چې چرس څکوي.
لینوس مخکې له دې چې په چرسو پیل وکړي هیڅ کله رواني مشکلات نه درلودل، تر څو میاشتې استعمال وروسته یې د پانیک یا پریشانۍ لومړني علایم پیدا کړل.
خولې کول، د زړه ضربان زیاتېدل، زړه بدی او سرګیچي، خلاصه په سر کې مې ټول افکار ګډوډ شوي وو او نه مې شو کولای د هیڅ شي په اړه فکر وکړم. واقعا د هیڅ شي په اړه کې د سړی په وجود کې یو ویره پیدا کیږي او په ټوله کې داسې یو احساس پیدا کیږي چې اوس د زړه له حرکت پاتې کیږي او نور څه نشي اخیستای او ممکنه ده هر شی به ومري، ځکه چې پر دغه وضعیت د تسلط موندلو هر هڅه به نتیجه پاتې کیږي.
په اوس وخت کې دغه جنټیکي عوامل په حق له پلټنې د عمل لري چې د راتلونکو ناروغي درمسته کېدو خطر لوړوي.
په وروستیو کلونو کې دا څرګنده شوی چې د بنګو هغه نبات ته ود ورکل سي چې د ټی سي ډیر مقدار ولري. دا ځکه چې دغه محرک عصبي ماده زیات رواني اغیز لري او دا یو ستر نقش لوبوي. موږ یو پلټنه وکړه او په 2000 تر 2008 میلادي کال پورې مو پروختونونو کې د وسترېدو پیښو وڅړلې. د دغه وخت په جریان کې مو په هغه پیښو کې د شمیر زیاتوالی ولید چې لمخې د چرسو د استعمال لقبل پر رواني ناروغي اختصاصي کسان د جرمني پروختونونو کې بستر سوي دي.
په مجموعي ډول 15 برابر په غو کې د لوینس په شان کسان هم شامل دي چې پرته له بسترې دوه درمل نه کیږي. داغه د پریشانۍ حملې نور هم ډیریږي. د رواني ناروغي او ډاکټر داغه ناروغي له چر سره تړلې ګڼي او تر ډیپریشن زړه دارو درمل ورکوي. په تیراپی کې هغه د کوي چې څنګه د پریشانۍ له حملو سره چلند وکړي.
په اصل کې کله چې زه متوجه شوم چې پرېګ د دغه ډول حمله رامنځته شي نو شدت یې بیا راکمیږي. کله چې سړی متوجه شي چې اوس بل بیری او استراب سره مخامخ شي نو په دغه حالت کې مې فکر وکړ چې راته به تفاوت ده، په نهایت کې به هوښه شم او یا به مړ شم او یا به بل څه پېښ شي. همدا چې مې خپل فکر ته اجازه ورکړه چې حمله دې رامنځته شي وضعیت مې ښه شو.
د ډیرو اوازو برعکس چر سړی متات کولای شي چې د بیا شکېدو بهر ستونزمنه وي.
ډیر کم شمیر واقعي معتادان د اعتیاد پرشدلو په لومړی هڅه کې بریالي کیږي. د هغو کسانو چې بیا د چرسوس کولو ته مخه کوي میزان یې لوړ دی. کچيري ناروغ د چرسوس کولو ته ادامه ورکړي په سختۍ سره بیا شکه دی سي بهتر ده په دایمي پرشولو یو توانيږي خو ځینې علائم شایي هم داسي پاتې سي.
نو یې مایر په دې وخت باندې او د شپږو کلونو تر رواني درملنې وروسته نور دغه ناروغي کوم علائم نه لري. هغه غواړي په تدریجي ډول خپل دارو هم پریږدي. هغه خپل تحصیلات پای ته ورسول او اوس د یو ساختماني شرکت د مدیر په توګه کار کوي. هغه پریکړه کړې چې نور به هیڅ کله چرس ونه څکوي.
دا په داسې حال کې چې ډاکټران د ډیپریشن په درملنه کې لکیټامین او مخدره موادو څخه هم کله کله استفاده کوي. د هغه په خبره ترتیبي څارنې لاندې ذهن بدلون کې مواد کولای شي د خپګان، استراب، اختلالاتو یا رواني ناروغي په درملنه کې مرسته وکړي. د ملګرو ملتو د مخدره موادو د مخنیوي او د جرمونو ادارې په خپل رپورت کې چې د تیر کال په نومبر کې خبر شو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کروندې د هغه د تیر کال په پرتله 23% زیاتې سوي دي. د ملګرو ملتو په حواله تیر کال په دغه هیواد کې پر 233,000 هکتار مځکه باندې کوکنار کرل شوی و او دا دریم ځل تر ټولو لوی پراخه ساحه ده چې پکې کوکنار کرل شوی و. همدا کرهنی موضوع کې به پاتاسو. د انډونیزیا حکومت په 2014 کال د پلازمینی جاکارتا د ساحل سره یو پروژه پیل کړی ده. دا د دې لپاره چې د اوبو پر ځای هلته د آبادی د پارم ذکر رامنځته کړي، خو له دې پروژې څخه ټول راضي نه دي. دا چې ولې جزئیات په ویډیو کې وګورو.
د جاکارتا په شمال کې د کامپون کیرانګ هجاو د اوسیدونکو گزاره د زرغونو خوراکي صدفونی پونی ولوه، خو د هغوی روزګار ته له 2014 کال راهیسې ګواښ پیښ شوی دی. دا ځکه چې د ساحل د څنډې او د سمندر دیوې برخې د ډکولو او ورڅخه د وچې ځمکې جوړولو پروژې صدفونه کم کړي دي. سوریا دی چې له لسیزو راهیسې زرغون خوراکي صدفونه راټولوي او خرڅوي، وایي روزګار یې کم شوی دی.
کب نیون کې لستونزو سره مخامخ دي. په خوادل ته خوراکي صدف، چنګاشان او کبان ډیر زیات ول، خو اوس هیڅ شی نسته.
سوریا دی او د هغه زوی هر ورځ لل مرخته څخه د زرغون صدفونو په تلاش پیل کوي. هغه د غټو وهلو لډیرو ساده وسایل څخه په کار اخیستنی زرغون صدفونه راټولوي. سوریا دی په خاطر 200 کیلوګرام پورې زرغون صدفونه ټولول، خو د جاکارتا په شمالي ساحل کې د سمندر د کولو د پروژې د پیل راهیسه صدف کم شوې دي او سوریا دی په ورځ کې هدا اکثر 80 کیلوګرام صدفونه راغونډولای شي. سوریا دی او نور کبنیون کې بخوا مجبور نه و چې له ساحل څخه لري کبنیونی تولار شي. هغه به صرف په نیم ساعت کې د کبنیونی ځای ته رسیدل، خو دوی اوس مجبور شوي چې لا لري ولار شي. په عین حال کې د کښته او تیل هم تر پخوا ډیر قیمت شوې دي، خو د زرغون خوراکي صدفونو د خرڅلاو قیمت بیا راټیټ شوی دی. کله چې سوریا دی وچې ته ورسیږي، نو زرغون صدفونه په سملاسي توګه د ګرمولو او پاکولو لپاره لګول کیږي.
ډیر خلک لا کبلیونې لاس په سر شوې دي، دا ځکه چې ګټه یې راکمه شوې او د تیلو قیمتونه خورا لوړ شوې دي.
د سمندر د کولو پروژې نه یوازې سوریا دی اغیزمن کړي، بلکې د کامپونګ کیرانګ هجاو نور اوسیدونکو هم ورڅخه اغیزمن شوي دي. دا ځکه چې زیات کسان د زرغونو صدفونو په کاروبار بوخت دي.
دمګړې د یو کیلوګرام قیمت 14000 روپۍ دي او د 400 کیلوګرامو پیسې کافي نه دي. اخراجات تر پخوا ډیر زیات شوي او ګټه ډیره راکمه شوې ده. کولار نشو نو هم نه کیږي. بیلشکاره بشکاری څو وکړي، زموږ پر خپل خلکو ډیر زړه سوځي. ګټه ډیره کمه شوې خو مجبور یو چې بیا هم دا کار وکړو.
کارپوهان وایي چې د سمندر د کولو پروژه په منفي توګه پر چاپیریال هم اغیز کوي.
په کومو ټاپوګانو کې چې د ځمکې جوړولو پروژې روانې دي، هلته باید ساحلي سیمې په پرانیستي زرغونو سیمو بدل کړل شي. دا کار زموږ د راتلونکي لپاره تر هغه ډیر مهم دی چې د سمندر په ډکولو سره په لاس راغلي ځمکې د ښارګوټو جوړولو او د تجارتي مقاصدو لپاره وکارول شي.
نه یوازې د دغې سیمې د اوسیدونکو روزګار زیانمن شوی دی، بلکې هغوی له دغې سیمې څخه د اخراجېدو د ګواښ سره هم مخامخ دي.
کله به خو د ډیرو آبادی او عمل کال په کال کرهنی زمزکه لمنځ ځي چې دا کار چاپیریال سخت اغیزمن کوي. د بلی خو به د قانون استخراج کله به خو غټلري د بلی خو چاپیریالي زیانونه هم کوي. خو اروپا د بتروی خپل صنعت ته اړتیا لري.
او مخکې له هغه په عاجل ډول داسې مهمو اومو موادو ته اړتیا لري چې د بیټریو د تولید لپاره اړین دي. په اوس وخت کې د برقي موټرو د بیټریو لپاره د خامو موادو په نړیوال بازار کې چین تسلط لري. په دغه ویډیو کې به په فنلند کې د اروپا تر ټولو ستر د نیکلو کان ته سر وښکاره کړو.
په خوا به ورته ځای اوسیدونکو د لوږې سیمه ویله چې په فنلند کې د دشت په منځ کې یوه سیمه ده، خو وروسته جیولوژیستانو په ځمکه کې د نیکلو او کوبالت ستر کانونه پیدا کړل. دا مهم خام مواد دي چې د برقي موټرو د بیټریو لپاره ضروري دي. د دې بازار ډیر ستر دی. د تیرا فام شرکت اوس خپل خام مواد په ټوله نړۍ کې پلوري. د شرکت مشر جونې لوکاروین په ډیره سختۍ تر لاسه شو پر ماشون تر رسیدګي کوي. نو مړې ډیره دغه مواد د آسیا په تیرا بیا چینته لیږي. د نوموړي شرکت دغه مشر غواړي د حالت ته تغییر ورکړي.
زما هیله دا ده چې زموږ استخراج شوي خام مواد د امکان تر حده د هغو الکترونیکي موټرو د بیټرۍ لپاره وکارول سي چې په جرمني، فرانسا او سویډن کې جوړیږي. دلته ترلاسه شوي محصولات په کال کې د 1 میلیون برقي موټرو لپاره کفایت کوي. دا تقریبا په اروپا کې د برقي موټرو له اوسني تولید سره مطابقت لري.
تیرافام په اروپا کې د نیکلو یو تر ټولو ستر کانچاري پر مخ بیایي. په ټوله سکاندنویا کې د سترو کانونو د موجودیت اټکل کیږي. که د اروپا صنعت په نږدې راتلونکي یوازې برقي موټر تولید کړي، بیا به نو د هغو د بیټرۍ لپاره ډیر نیکل ته اړتیا سته. په اوس وخت کې د برقي موټرو د بیټرۍ لپاره خام مواد په نړیوال بازار کې چین تسلط لري. په گرافیت کې سل پسولو کې په ورته ډول د منګنیز، بیا کوبالت، نیکل او پلیټیوم کې د غڅه 9.5% ته رسیږي. دغه ساحه د پاسه 8 کیلومتره مربع مساحت لري. استخراج شوی معدني ډبرې دلته ذخیره او خړوب کیږي. هغه نمجن او تاوده دي او بخار ترې پورته کیږي. دا ځکه چې بکټریاوی په دې کې مرسته کوي چې مهم خام مواد له ډبرو جلا کړي. کارپوهان ورته بیولوژیکی تصفیه وایي. دغه پروسه 4 کاله دوام کوي او له انرژي دکی معمولی ویل کې دوځای نسی.
زموږ لپاره د کاربن ډای اکسایډ کم تولید ډیر مهم دی. زموږ د کاربن ډای اکسایډ تولید په اوسط ډول له صنعت څخه 8% کم دی. دا زموږ د مشتریانو لپاره هم ډیره مهمه ده.
د معمول سره سم په تولید کې په ډیر لوړ حرارت سره ډبرې ویلې کیږي. دې کار ته د فنلند په قانون کې اړتیا نه لیدل کیږي. د جونې لوکاروینن کمپنۍ په نړیواله کچه د مهمو تمویل کوونکو شرکتونو په لیست کې نه هم ځای لري. هغه اوس لا پوهیږي چې فنلند په اوس وخت کې د برقي موټرو د تولید په برخه کې د چټکی ودی په حال کې ده.
دلته په هاریا والیتا کې د باسي پرمانی شرکت د بیټرۍ د عمومي موادو لپاره یو فابریکا پرانیزي. د میکرو کمپنۍ هم د عمومي موادو ستره انتقالونکې ده چې په فنلند کې فعالیت کوي. لامدې کبله فنلند ش چانس لري چې د عمومي موادو یو ستر تولیدونکي هواد وګرځي.
د برقي موټرو د بیټرۍ لپاره مهم عمومي مواد په فنلند کې په پراخه پیمانه موجود دي. ډیرې قانونه لاندې دي استخراج شوی او په ټوله شمالي اروپا کې به د هغې ذخیره د اروپا د برقي موټرو د بیټرۍ د صنعت لپاره احتمالا کفایت وکړي. سول چنایي عمومي مواد څخه ځان مستقل کړای شي.
او څو وخت مخکې د سویډن د غرکندنې دولتي شرکت ال کی ای بی هم له یو عالی کشف څخه خبر ورکړ. د سویډن په شمالي شهر کیرونا کې 3 میلیون ټنه اضافه نادره خاوره پیدا شوې ده. نادره خاوره چې د ځمکې د نادرو اکسیدنونو په نوم هم شهرت لري، د درنو اوسپنو لولو سودالو څخه یو ده چې په خاص ډول د نوي کېدونکو انرژي، چاپیریال دوسته ټکنالوژي او د اقلیم د بی طرفه یا خنسا تولید لپاره ډیره مهمه ده. هغه د نورو ترڅنګ د بادي توربینونو او برقي نقلي وسایلو د تولید لپاره هم ضروری ده. او اوس به د هنرونو نړۍ ته سروش کارکو.
په اروپا کې په زیاته د کریسمس په وخت کې د خاصو خوړو او کلچو چې په ترکیب کې اوړه او زنجفیل شامل وي تقاضا ډیره زیاته ده. د ناروی په پایتخت اوسلو کې اوسیدونکو سویډنی هنرمند کارولین اریکسون په دوامدار توګه دغه مواد چمتو کوي، خو د پخولو د پاره نه. هغه له دغو اوړو څخه په زړه پورې جوړښتونه او مجسمې جوړوي.
دا هنرمند کارولین اریکسون خونه د بیروونکو او تخیلي فلمونو له بلاو ډکه ده، خو د بیریدو کوم خبره نسته. دا ټول د زنجفیل او وړو له خمیره جوړ شوی دی.
The thing I'm most concerned about is
تر ټولو لوی اندېښنه مې دا وی چې آیا سکلیټ به د زنجفیل د ډوډۍ د وړو وزن ټینګ کړی شي کنه. که وزن ډیر زیات وي نو هر څه ماتیږي، پر ځمکه لویږي او زما ټوله خواري بس کیږي. نو هیله مې وی چې داسې ونه شي.
اریکسون له دوه اونۍ راهیسې پر دې کار کوي چې د امریکایي سوریال سترنیجر ټینګس څخه د دیمورګوګون په نوم بلا مجسمه جوړه کړي. د زنجفیل ډوډۍ له اوړو جوړه شوې دغه مجسمه یو متر او شل سانتي لویا او 15 کیلوګرامه وزن لري. له سټارز وارز څخه ډایټ ویدر، له ایلین څخه کیسونو مورف، له ګارډینز اف دی ګلکسي څخه کروټ او له سپایډرمن څخه وینوم دغه ټولې مجسمې له اوړو جوړې کړل شوې دي.
د فلمونو او په خاصه توګه د تخیلي فلمونو لوی لیواله يم او د پاپ کلچر اړوند هر څه مې ډیر خوښيږي. همدا وجه ده چې ما د دې ډول مجسمو جوړولو ته مخه کړه. دا کار او د بیروونکو او له تجسس ډکو مجسمو جوړول ډیر ښه خوند راکوي.
هر پروژه په یو تر هیڅ پیلېږي.
I have learned what I should always pay attention to.
دا څو کال تجربه را ته دا خودلې دا چې په پایل کې باید څه شي ته زیاته توجه وکړم. دا ځکه که څوک په پایل کې تیروتنې وکړي نو یو شای نه یو شای ورسته خامخه خرابېږي. لدې کبل زه لومړی لا پرې دی غوړ کوم چې کوم ستونز سره مخامخ کېدلای شم او د پیښېدو مخکې لا د حل کولو کوشش کوم.
And try to solve them before they happen.
اریکسون د ډیزاینز د کړکړې دی. هغه د مجسمو د استحکام لپاره له فلزي تار څخه سکلیټ جوړوي او پریزرور راڅرخوي. د جاپاني فلم سپیریټ اوویت څخه د هاکو پونم شمار د دغه هنرمندي اوسنۍ پروژه ده. د هغه د مجسمو باندنې سطحه له زنجفیل او وړو څخه جوړوي.
دا دوی د خوړل فکر مې هیڅ کله ذهن ته نه دی راغلی. دا چې زه د هنري توکو نه د کلچو په نیت جوړوم، نو که آن و هم خورم ښایي زړه مې پرې درد وکړي.
دغه هنرمند اول د زنجفیل ډوډۍ له اوړو څخه کوچني کورونه جوړول، خو وروسته ورته د ځانګړو مخلوقاتو جوړولو مفکوره ورپیدا شوه.
دا پرختیا هم د زنجفیل ډوډۍ د پخولو عادي وړل هم دول دي چې زه یې پخپل کوم. څوک یې خوړلې هم شي او پرختیا هم ډیر ښه خوند کوي.
دا اریکسون نوې طرز دا ده چې د پخې شوی زنجفیل ډوډۍ وړو ډیر انرژي کوي او وبو پکښې مرتوي. هغه ورو ورو پر ټول سکلیټ باندې دغه غټ شوی اوړو مشلوي او بیا یې وچیدو ته انتظار کوي. جوړښت مستحکم دی. دغه هنرمند په اخره کې اور باندې خوردنې رنگ موجي چې لا کابل یې دغه جوړښت لا بهتر مجسم شوی معلومی شي. خدا زیات وخت دوام نه کوي.
معلومه خبره ده چې دغه جوړښتونه زیات پایښت نه لري. هغه ځکه یو وخت ماتیږي ولی چې له خوراکي توکو جوړ شوی دی. فکر کوم چې یو څو میاشتې ژوند لري او بیا ماتیږي. طبعا دا خوشینونکي خبره ده، خو دا هم یو ډول سحر دی چې هنر د تل لپاره نه وي پاتې او څوک یې لا ډېر قدر کوي.
دا کارولین اریکسون د دوغو مجسمو ځانګړتیا او ښکلا په دې کې ده چې له بیرون څخه بیرونکې معلومیږي، خو په اصل کې له دننه څخه ډیر خواږه دي.
واقعا چې آثار په زړه پورې او ښکلې دي. د دغه هنرمندې د لا بریالیتوبونو په هیله زموږ د نن ورځې د پوهې مجله هم پای ته رسیږي. ستاسو څخه په مننه چې خبرونه مو تر پای را سره تعقیب کړئ. تاسو کولای شئ نور تازه سیاسي او علمي موضوعات د دوی چویلې پر پښتو انټرنیټ پانا، فیسبوک، یوټیوب او انستګرام کې هم تعقیب کړئ. د خبرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ او دا راته وایي چې له څه ډول موضوعګانو سره علاقه لرئ. تر بلې خبرونه پوری چې بیا تاسو په خدمت کې حاضر شم. زه کول غوټي په پال اجازه غواړم. هر څه چې است خوشحالي او نیکمرغي مو په برخه. اللهم مس
Thank you. ژوند په امریکا کې یو نوی راغلی مهاجر لپاره څنګه دی؟
څوک چې د دې هواد په ژبه یعنی په انګریزي ژبه نه پوهیږي د هغوی لپاره ژوند دلته ډېر ستونزمن دی، او زه ډېر داسې افغانان پېژنم چې په انګریزي ژبه نه پوهیږي، هغوی د ژوند له مشکلاتو سره مخ دي. ډېر څه چې زموږ په ذهنیت کې وو یا په فکر کې مو وو یا موږ اورېدلي وو یا ویل شوي وو هغه غلط ثابت شو، زموږ نه خپل هیواد پاتې شو او موږ دلته راغلو. په امریکا کې ژوند او د ژوند له سهولتونو استفاده پوهه، مهارت او درایت غواړي.
د افغانستان او د امریکا د خلکو ترمنځ لوی توپیر څه دی؟ ستاسو له نظره هغه څه چې افغانان باید له امریکایانو زده کړي هغه څه دي؟ ستاسو له نظره هغه څه چې امریکایان باید له افغانانو زده کړي هغه څه دي؟
امریکایان چې له موږ زده کړي زما نظر دا دی چې دوی کولای شي.
نولیدونکو سلامونه، زه د اوسېدی یو ځل بیا په امریکا کې د ژوند یو نوی قصې سره ستاسو ته خدمت کیم. نن دلته په واشنگتن ډي سي کې له یو افغان سره مرکه لرم چې شاوخوا یو کال کېږي له افغانستان امریکې ته مهاجر شوی. په نننۍ خبرونه کې غواړم په دې پوه شم چې ژوند په امریکا کې د یو نوی راغلي مهاجر لپاره څنګه دی، او همدارنګه د یو نوی راغلي مهاجر له نظره امریکا څنګه یو هیواد دی. د خبرونې میلمه دی بریالی روان. ښاغلی روان شاوخوا لس کاله د افغانستان له پخواني حکومت سره د پلان جوړونې، محلي حکومتوالۍ، عامه مشارکت او الکترونیکي حکومتوالۍ په برخو کې کار کړی.
بریالی جانه، ډیره ډیره مننه چې وخت دی راکه ترڅو تاسو آشنا سو او د تاسو د ژوند په اړه په امریکا کې معلومات ترلاسه کړو.
ډیره مننه صدیقی صاحب، زه لومړی تاسو او ساسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه. څه وخت او څنګه بیګی ته راغلی؟
تقریبا یو کال کېږي چې زه امریکا ته را مهاجر شوم، او امریکا ته د امریکا د ځانګړي ویزې له لارې مې مهاجرت کړی دی. کله چې افغانستان کې نظام رنګ شو او یو لوی سیاسي بدلون رامنځته شو، نو زه امریکا ته را مهاجر شوم.
د افغانستان په کومې سیمه کې مو ژوند کړی؟
ما د افغانستان په کلی او ښار دواړو کې ژوند کړی دی. د افغانستان په میدان وردګو ولایت کې زګیدلایم، د ژوند یو برخه مې هلته تیره کړې ده، او نور عمر مې په پلازمینه کابل کې کړی دی.
ډېر ښه. په کوم برخه کې مو زده کړې کړې دي؟ په کوم برخه کې د کار تجربه لرې؟ په افغانستان کې البته.
ما د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې زده کړې کړې دي، او د عامه پالیسۍ په برخه کې د جنوبي کوریا له هیواد څخه ماستری لرم، او په افغانستان کې مې د ملګرو ملتونو د نړیوالې پراختیايي ادارې او د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې او هم د افغانستان له حکومت سره د پلان جوړونې، محلي حکومتوالۍ، عامه مشارکت او الکترونیکی حکومتوالۍ په برخه کې شاوخوا لس کاله کار کړی، او په دې برخه کې د کار تجربه لرم.
ماشاءالله. د خپل د ژوند د اول ورځو قصې مو په امریکا کې راته وکړي. د امریکا په اړه مو له پخوانه اتمان خو اوس دنیا ډیره وصل شوی د څه معلومات بم لرل، خو د ژوند په اړه دلته څه معلومات هم لرل. اول ورځو کې چراغ له امریکا مو څنګه یو هیواد وموند؟
امریکا یو لوی هیواد دی، شتمن هیواد دی، او د دنیا د هر هیواد خلک دلته ته پیدا کولای شي، ولی زموږ خپل هیواد نه دی. خبره دا و چې موږ زموږ نه خپل هواد پاتې شو او موږ دلته راغلو. په امریکا کې ژوند او د ژوند له سهولتونو استفاده پوها مهارت او درایت غوړي. یعنی د ژوند ډیر سهولتونه دي په امریکا کې، ډیر امکانات دي، ولې د دې سهولتونو نه استفاده تعلیم پوها او مهارت غوړي. په امریکا کې د لومړی ورځو چې کله موږ دلته راورسیدو لا یو درون استقبال سره مخ شو دی امریکای د خلکو، خصوصا مثلا د یو امریکایي کورنۍ مخت خپل کور په اختیار کرا کړ، ډیر لوی کور چې هغه کور ما افغانستان کې نه دی لیدلی، او مخت ویل چې تاسو دلته ژوند وکړي یو څو وخت پورې چې تاسو خپل کور پیدا کوی. نو یو زموږ نه خپل هواد پاتې شو، مور پاتې شو، پلار پاتې شو، دوستان پاتې شو، هم ډیره سخته فیصله و چې موږ وکړه، ولې د آینده د پاره چې زموږ ژوند تضمین وي، موږ زما لورګانې د غیر تعلیم په مورید کې چې ما کله د ځان سره سوچ کړ زه مسؤول وم او د مسؤلیت احساس میکرم، نو بهتره مې وبلله چې دلته راشم.
ښه خبره یاده وریس پسې غواړم پوسم سي تاسو خپل کورنۍ سره راغلي یاست او څو کسې یاست؟
زه او زما مېرمن او زما دوی لورانې، او بله زه خپل کورنۍ سره امریکا ته را مهاجر شوایم.
دا وایي چې امریکا مو د ژوند له نقطې نظر نه، د فرهنګ او د ژبې او د ټولنې او خلاصې یو مهاجر ته د ژوند د کولو په ارتباط څنګه هیواد پیدا کړ؟
امریکا یو داسې هیواد دی چې که موږ وویل شو چې امریکا د مهاجرینو هیواد دی، یعنی یو لوی نړۍ ده. په هر سیمه کې، په هر ایالت کې، ته د دنیا هر فرهنګ، د هر دین خلک، د هر ژبې خلک، د هر رنګ خلک پیدا کولای شي. نو یو آزاد هیواد دی، آزادی پکشته، انسان دوستی پکشته، احترام پکشته، یو څوک په بل څوک غرض نه لري، یو نظم موجود دی، چوکاټ موجود دی او د قانون حاکمیت موجود دی. نو او د ژوند ډیر فرصتونه دي، خصوصا د تعلیم په برخه کې که تاسو وګورئ د دنیا اکثریت خلک دلته راځي او تعلیم ترلاسه کوي. نو ته د آرامۍ احساس کړی شي او ستا باندې څوک غرض نه لري، ته به د بل احترام کړي او بل به ستا احترام کړي. او د ژوند ټول اصول چې دلته دي، قوانین چې دي، قواعد چې دي، د هغې به مراعات کړي. نو یو شتمن هیواد دی، لوی هیواد دی، او د دنیا په ټولو سیاسي مسایلو کې ښکیل هیواد دی.
ولې مو وطن پریښوده؟ آیا له دې پریکړې خوشاله یاست؟
زما عمر شپږ درش کاله دی. زه چې کله زیږیدلی یم، نو هغې وخت کې په افغانستان کې روسان مداخله کړې وه او هغه جګړه روانه وه. زما مور کله کیسه کړې چې دوی په غارو کې د ویرې نه ژوند کړلو. نو شپږ درش کاله ووتل، زما د سر وخته سپین شول، ما مثبت بدلون ونه لید. ترور، وژل، تهدید، بی‌ثباتی، بیکاری، فقر، غربت، دا هغه مسائل و چې ما پریکړه وکړه چې زه وطن پریږدم، ځکه چې زه اوس د دوو لورګانو یا د دوو لونو پلار یم او د هغې په وړاندې زه مسؤلیت لرم چې د هغې تعلیم ته، د هغې ژوند ته او د هغې آینده ته زه توجه وکړم. زه یو پلار یادیږم، پلار یم، او نو ما چې د لورانو آینده او ژوند ته وکتل، ما دا فیصله وکړه چې چون زه په جنگ ستر شوم، ما ونه غوښتل چې زما لورانې په جنگ ستر شي. او زه امیدوارم چې په افغانستان کې جګړه د تل لپاره پای ومومي، تر څو خلک د آرام او هوسا ژوند سا واخلي. نو پر همدې بنسټ ما دغه فیصله وکړه چې زه امریکا ته راشم.
تر اوسه د اول ورځو یو څه قصیده راته وکړه، هغه د سترګو لیدلی حال دې راته ووایه. امریکا دې څه رقم پیدا کړه؟ یا هغه څه چې تصور دې لره هماغسې امریکا وه که بل رقم؟
ډیر څه چې زموږ په ذهنیت کې وو، یا په فکر کې مو وو، یا موږ اورېدلي وو، یا ویل شوي وو، هغه غلط ثابت شول. زه چې د امریکې په دالاس هوایي ډګر کې ښکته شوم، نو ما مېرمنې او لورانو مې یو نفر ولید چې هغه په لمونځ ولاړ وو، یعنی لمونځ ادا کوله. موږ ته یو بل احساس راکړ، یعنی موږ په دې پوه شوو چې دلته د دین ازادي شته، ته کولی شي خپل دیني فرایض ادا کړې. له هغې وروسته چې زه دلته په مریلاند کې، په ډي سي کې، بعضې مسجدونو ته لاړم د اختر ورځ راغلې د مسلمانانو د اجتماع می چولید د دوی اتحاد می چولید بل قوت موتر اخر کله چې ما د نور ادیانو خلق ولیدل چې هغه زموږ مرسته ته راغلل زموږ سره کورونه شریک کړل مخته د کور وسایل راوړل مخ سره مالورانو ته د مکتب وسایل راوړل او مخ سره د موټر په برخه کې د ترانسپورت په برخه کې کومک وکړ نو امریکا ما یو نمونوی هواد پایس پیدا کرد. دلته جوان خجوان ده. یعنی ده جوان سهولتون دیر ده جوان سختم ده. خود ده جوان سخت جوان ده آسانه کول و لپاره باید ته قوی اراده او خ مدیریت ولاره چه ته ده جوان دلته مدیریت وشه کرده. او ده ده ترسنگ ده خلکو دیر خلق امریکایی کورانه و سره چیز موگ مخشو و اغوی دیر خفه و زموگ به حالت بانده زده موگ موگ ملکت به حالت بانده نو پیونه و بعض امریکایانو بخنه وقته چه دستی حالت را غیی تاسو مملکت یو نمالوم حالت اولارا نو موگ بخنه وارو
سمرا وقت که دی کار پیدا کرده و چه کار که؟
امریکی تا دیر آتاک خسلور میشتی و روز تا ما کار پیدا کرد دنده متر لاسه کرده او زه اوست SHC یو غیر انتفاعی سازمان دهی چه ده مهاجرین رو پا برخه که کار کردی ده اغیر سره ده بشری کمکون و ده همغجی کون که پا حیث مانده کار کردم چه تر دیر بریدم کار ده افغان مهاجرین رو سره ده چه دوی ده ایالتی دارو سره وصل کو او دوی تا بعض تعلیمی فرصتون رو پا برخه که برابر اول رو پا برخه که مرسته کرو او هم ده دوی سره ده کور ده کرایی پا برخه که مرسته کرو او د دوی ماشومان او تومرمن او ته د انګریزي زده کړې د کورسونو د برابرولو په برخه کې زموږه هڅه او تلاشونه دوام لري
ډیر ښه نقطه ته اشاره وکړه ته خو ماشاءالله یو پردي ملک کې د درس ویلی او ماستر ډیګري لري چې تعلیم یافته کس یې اتمن په انګلیسي ژبه هم پی دی چې راغلی امریکې ته د یو خلکو په اړه چې ورسره کار کوي چې هغوی په ژبه بلد نه دي مثلا په افغانستان کې دومره درس نه ده ویلی د هغوی د ژوند تجربه څنګه ده هغوی کوم ستونزو سره مخامخ دي هغوی سره داسې کورنیو سره څنګه مرسته کوي تاسو
څوک چې د دې هیواد په ژبه یعنې په انګریزي ژبه نه پوهېږي د هغوی دپاره ژوند دلته ډېر ستونزمن دی او زه ډېر داسې افغانان پېژنم چې په انګریزي ژبه نه پوهېږي هغوی د ژوند له مشکلاتو سره مخ دي ځکه هغوی افهام تفهیم نشي کړلی یا کار نشي پیدا کولی او دلته د کار د پیدا کولو یوازینی کلی دا ده چې ته باید په انګریزي ژبه وپوهېږي او که په انګریزي ژبه نه پوهېږي نو کار به ستا ډېر سخت وي نو زه چې څومره بعضې افغانان زه پېژنم چې ژبه یې نه ده زده له مشکلاتو سره مخ شوي دي خو جالبه دا ده چې تر دریو یا څلورو میاشتو یا پنځو میاشتو شپږو میاشتو تېرولو وروسته یې ماشومان په دې توانېدلي دي چې انګریزي ژبه یې تر یوه حده زده کړې ده او اوس هغه ماشومان په بعضې مواردو کې د دې ترجماني کوي زه کله زموږ دفتر ته چې کله دوی راځي بعضې ماشومان راځي وي زه غواړم چې د خپل پلار او مور ترجماني وکړم نو چې ژبه کله چې دوی یعنی د ژبه مشکل شته زه افغانان پیژنم چې ژبه زده نه ده له مشکلاتو سره مخ وي څوک چې په ژبه وپوهېږي نو په دې ټولنه کې بیا د کار فرصتونه هم زیات شته دي او مشکل نه وي
او کسان چې په ژبه نه پوهېږي بیا د کار مسله څنګه ورته کېږي هغوی سره مرسته کېږي هغوی کسان ته کار هم پیدا کېږي
بالکل هغوی یعنی د هر چا دپاره دلته د کار زمینه موجوده ده خو که ته ښه کار غواړې او ډېر ستړی نه وي نو ته باید په ژبه پوه شې او که په ژبه نه پوهېږې نو ستا ته به بیا ډېر سخت کار به ته کړې اکثره د شپې د خوانه وي د ورځ د خوانه وي هغه ډېر ستړی ژوند دی او د ژبې په ژبه پوهېدل خو یعنی په دې ټولنه کې د یوې کلی معنا لري یعنی ته چې کله ډاکټر ته مراجعه کړې ته چې کله د اولادو په ارتباط له مکتب سره خبرې کړې ته چې کله له حکومتي ادارو سره د خپل مسایل هم هنګ کوې نو ته باید په ژبه پوه شې خو بهتري دا ده چې په امریکې کې په هر اداره کې د دنیا د هر ژبې د ترجمه دپاره یو سهولت موجود دی چې په آنلاین شکل په څو ثانیو یا څو دقیقو کې دغه آسانتیا برابرولی شي چې سا پیغام ترلاسه کړو او ستا ستونزو ته رسیدګي وکړي
ماشاءالله ته خود به ماشومان لرې ستا د ماشومان نظر د امریکا کې د ژوند په اړه څه دی
زما د ماشومانو نظریات ورځ تر بلې د بدلېدو په حال کې دي کله چې موږ امریکې ته راورسېدو نو زما د ماشومان غوښتنه دا و، زما د لوران غوښتنه دا و چې بیرته باید افغانستان ته لاړ شي، خپل بابا وګوري، خپل انا وګوري، او خپل هغه انسنفیان چې افغانستان کې درلودل بیرته هغې ته ستانه شي. مقاومت کړ چې موږ دلته خوشحاله نه یو. اوس چون دوی په مکتبو کې داخله شوې او هلته هر څه نوي دي ورته، او دلته مهمه نقطه دا ده چې ډیر تمرکز د ماشوم پر روزنه باندې دی. ا دې د پاره د ژوند ټول سهولتونه، ا دې د پاره د ساتري سامانونه دا ډیر زیات دي. نو اوس یې دغه لیدلوری تغییر شوی دی. مثلا کله چې امریکا ته راغله، د افغانستان ډیر ملي ترانې یاد وي، هغه به زمزمه کوله، د افغانستان بیرغ به رسم کوله، د افغانستان ډیر مسائل به هر ورځ زموږ سره شریکول. اوس د امریکا په ارتباط باندې د دوی معلومات زیاتیږي، نو یو نو امریکایي ژوند ته دوی ینه د لارې خپل کړی دا او اوس دلته خوشاله دي.
څنګه وینې د خپل او د ماشومان راتلونکي د وطن کې؟
زه خو په دوه لارو کې پاتې شوم. د نیم د ژوند یو لوی پړاوم افغانستان کې تیر شو، هلته ستر شوم، هلته مې زده کړې وکړې، کار مې وکړ، او یو یعنی د افغانستان بیلابیلو ولایتو کې د کار تجربې مې پیدا کړې. اوس نوی هوا ته راغلم، هر څه نوی دي. مور مې افغانستان کې ده، پلار مې افغانستان کې دی، خپلوان مې افغانستان کې دي. زه سل په سله فکری لحاظ باندې د افغانستان سره تړلی یم، ولې زما اولادونه زما اندېښنه دا ده چې زما لورګانې دوی به دلته ستړي شي او د دوی توجه به په همدې ټولنه باندې وي. او په اوږد مهال کې زه فکر کړم چې نه یوازې زما ماشومان دي، ټول افغانانو ماشومان چې په امریکا کې ستر کیږي، زه فکر نه کوم چې اکثریت بیرته افغانستان ته ستانه شي، هغوی به په امریکا کې پاتې شي، ځکه دلته به تعلیم وکړي، دلته به کار وکړي، او همدې خلکو ته به بیرته مسلر خدمت وګرځي.
څنګه کورنۍ کولای شي چې همدغه ستونزه حل کړي؟ آیا د کورنۍ کولای شي چې خپل ماشومان له افغانستان سره وصل وساتي، یا کوم وخت افغانستان کې د فرصت برابر شي هغوی بیرته افغانستان ته لاړ شي؟
که زموږ په هیواد کې ثبات موجود وي، امنیت موجود وي، ژوند تضمین وي، څوک چاته ضرر و نرسي وي، فقر او غربت نه وي، کاری فرصت موجود وي، یعنی ته یو معلوم حالت وګوري و معلوم آینده وګوري، هیڅوک به زه فکر نه کړم چې په دې وطن کې ژوند وکړي، ځکه چې پلارنای وطن دا یو بله فلسفه لري. هر څوک غواړي چې ماشوم یې په خپل ټولنه کې ستر شي، خپل فرهنګ باندې آگاوي، د خود د ژوند په ارزښتونو باندې دغه ټولنه پوي. نو یو بهتري دا ده چې بعضی کورنۍ کوشش کړي چې د انټرنیټ له لارې، چون دا اسانتیا موجوده ده، بعضی کلاسونه د ژبو افغانستان کې خلی، یا مثلا د خپل کورنۍ سره خیل ساتي چې خبرې وکړي، ژبه د یادونه باسي. خو زه فکر کړم چې په اوږد مهال کې که دلته ماشومان ستریږي، دلته تمرکز په ماشومانو ډیر زیات دی، دلته سهولتونه ډیر زیات دي، نو چې د ژوند دومره امکانات او سهولتونه دلته موجود وي، بیا دغه ماشومان په څنګه کولای شي یو غریب فقیر او بې ثباته هیواد ته تسانه کړي چې هلته د ژوند امکانات هیڅ نه وي، او یوازې هر ورځ د غم خبر ګوري او غربت ویني، فقر ویني، بې اعتمادي ویني. زه فکر نه کړم چې دلته ستر شوي ماشومان بیا بیرته ستانه شي افغانستان ته.
په امریکا کې هغه څه چې ستاسو ډېره پاملرنه جلب کړې هغه څه دي؟
په امریکا کې ډېره توجه چې زما جلب کړې ده، د قانون حاکمیت دی، د امریکای پولیس دی. یعنې هره لحظه چې ته چیرته اوسې، سره د دې چې ته آزاد یې، خو ته باید متوجه وي ژوند ته، چې متوجه وي خپل ځان ته چې غلطي ونه کړې. که غلطي دې وکړه، نو قانون موجود دی او ته بیا ساسر قانوني چلند کیږي. او د دې تر څنګ ما د امریکای بعضي ایالتونو ته سفر کړی دی، ما چک پوینټ نه دی لیدلی. په د ټول ستر امریکا کې چې ته تاو ورتاو شې، تا ته څوک نه ویي چې ته د کوم هیواد یې، رنګ دې څه دی، ژبه دې څه ده، فرهنګ دې څه دی، او څه کړې دلته. حتی که د امریکایانو یعنی د خصوصي کمیونټۍ چې دی، یا د کورونه چې دی، که دې کوم ته ووسې ستا احترام کړي، څوک په دا غرض نه کړي چې دلته ته څه کړې، خو ته به د خلکو احترام کړي او د ژوند اصول رعایت وکړي
کوي نه کې
او که ونه کړي ستا سره قانوني برخورد کیږي نو بیا امریکا د قانون په مورد کې کته غلطي وکړي او د کوم جرم مرتکب شي بیا نو ډیر سخت هوا دی او بیا ستا ټول ژوند په خطر کې دی ته بیا نه کار پیدا کولای شي نه بدلته ښه ژوند لري ځکه ستا ټول ریکارډ خرابیږي او نه به د ډیرو د ژوند ډیرو امکانات او سهولتونو نه به ته بیا محرومیږي
دا سیستم په خلکو په ټولنه په فرهنګ په مجموع په امریکا کې څلیدلې چې تاسو د تعجب وړ وي
او ته کله چې ته ګرځې چیرته مثلا پارک ته لاړ شي کتابخانه ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي بازار ته لاړ شي کله چې ته د خلک ګورې هغه تا ته یو ډول وخاندي نو ته سوچ کړې چې دیواله وخاندل خو وروسته چې ما پوښتنه کړې د هغې مانا دا ده چې هغه تا ته یو د خوشحالۍ پیغام درکوي وي چې خوشحاله اوسه ښه وخت ولري او دوهم مهم هغه دا ده چې د نړۍ د ټولو غریبو هیوادو خلک په دې هیواد کې مصروف دي کار او روزګار لري داسې هیوادونه هم شته چې تر نفوس زیاته برخه یې دلته اوسي ټول په یو چوکاټ کې ژوند کړی زه چې په کوم کلی کې ژوند کړم د نړۍ د ټولو هیوادو خلک پکې شته دي یو د بل احترام کړو یو په بل غرض نه کړو او په یو منظم چوکاټ کې زموږ ژوند دوام لري او بل مهم شی چې ما ته ډیر مهم دی او زما علاقه ده زه چې خصوصا د ډیر عمر لرونکو امریکایان چې ګورم یا ځوانان ګورم اکثریت مطالعه ډیره زیاته کړي حتی دوی به سپورت کړي خو کتاب ولولي په دا یعنی کتاب سره علاقه ډیره زیاته موجوده ده چې دې برخه کې لمر ته به ناست وي کتابونه به مطالعه کوي په مترو کې به ناست وي کتاب ولولي په بس کې به ګرځي کتاب ولولي یعنی مطلب دا دی چې د کتاب د مطالعې د طریقې یا د کتاب د مطالعې په اساس دوی د امریکا دومره ستره کړی ده
د افغانستان او د امریکا د خلکو ترمنځ لوی توپیر یو لوی توپیر څه دی استاسو نظر البته
مونږ په خپل هیواد کې د قانون حاکمیت نه دی لیدلی او همیشه حاکم طبقه د خپل کورنۍ خدمت کړای دی او ولس د تام یاد ویرې لواجه د حاکم طبقه خدمت کړای دی په امریکا کې د قانون حاکمیت موجود دی حاکم طبقه د خلکو خدمت کړي او خلک له حکومت سره همکار دي او دلته چې څوک یا غواړي وکیل شي یا په حکومت کې راشي نو هغه به ډیره لویه قربانی ورکوي د ژوند یو لویه برخه به د خلکو خدمت توقف کوي چې بدبختانه د افغانستان په ټولو تاریخي دورو کې موږ ډیر کم یعنی ډیر کم پیدا کیږي چې څوک د خپل ژوند د مملکت د خدمت لپاره وقف کړی وي اکثریت د خپل کورنۍ خدمت کړی دی او همدا علت چې موږ د افغانستان ملي شورا زړنګ ده او د مملکت په بحران کې دی
ساسو نظر هغه چې افغانان باید له امریکایانو زده کړي هغه بچي
افغانان چې له امریکایانو زده کړه وکړي یعنی د یو نمونه په توګه د خپل مملکت سره تعهد د خلکو د خدمت لپاره د قربانۍ ورکول او د تعلیم حاصلول دا باید د امریکای لټولن زده شي بیا افغانستان دی یو غریب او وروسته پاتې هیواد په توګه کولای شي چې موږ نه یعنی د امریکای سره خوشحالي نشي کړای خو کولای شي چې په لار روان شي او په تدریجي توګه یو پرمختګ تر حاصل کړي
ستاسو نظر هغه څه چې امریکایان باید افغانانو زده کړي هغه بچي
امریکایان چې له موږ زده کړي زما نظر دا دی چې دوی کولای شي د کورنۍ ژوند سیستم یا د کورنۍ ژوند جوړښت لمغ زده کړي د دوی ژوند ډیر انفرادي دی او د ډیر امکاناتو باوجود بعض وخت دوی زیات خفه هم وي مونږ یو کورنۍ ژوند لرو کورنی ارزښتونه لرو او یو د بل سره ګډ ژوند همیشه خوشحالی باندې تیرو. دا کولای شي یعنی د کورنی ژوند اصول لموږ زده کړی او بل لکه څنګه چې موږ همیشه زوریدلې او دردیدلې او لوړې او ژورې مولیدلې دي، خو بیا هم موږ په پښو ودارو، مقاومت لرو، سونز زغم او حوصله لرو، صبر لرو، وځپل شو وځپل شو بیا هم موږ د ژوند یو نوې هیله لرو، بیا مبارزه کړو. نو دوی کولای شي زموږ له مقاومت، حوصله او زغم څخه زده کړه وکړي. لکه زما نظر دا دی چې که دوی له دغه ډول ستونزو او مشکلاتو سره مخ شي، نو د ژوند لاره به ترې ورکه شي. ولې موږ کولای شو د یو داسې ملت په توګه چې د تاریخ په ټولو دورو کې موږ ستونزې او مقاومتونه لیدلي، مشکلات لیدلي دي، ولې حوصله مو د لاسه نه ده ورکړې، بیا په پښو درېدلي یو، لوړې ژورې مې لیدلي دي، خو ژوند ته مو دوام ورکړی دی. نو دوی کولای شي د حوصلې او مقاومت هنر له موږ زده کړي.
که دغه بحث راغونډ کړو، یو نوي راغلي مهاجر لپاره امریکا څنګه یو هیواد دی؟
هم سخت او هم آسانه. آسانه چې هغه وخت دی چې ته تعلیم ولرې، سامرمن تعلیم ولرې، ته د هیواد په ژبه پوه شې، ته د اصول او قوانینو رعایت وکړې، ځان عیار کړې، بیا آسانه دی. او سخت هغه وخت دی چې ته د دې مملکت په ژبه پوه نه شې او د دې خلکو د هغه ژوند له اصولو سره ځان عیار نه کړې، مثلا د وخت احترام ونه کړې، په خپل وخت رسیدګي ونه کړې، او د دغه ټولنې کوم ضرورتونه او تعلیم چې دی د هغې سره ځان عیار نه کړې، بیا ژوند سختیږي او بیا ډېر درنیږي. او کته ډیر اولادونه ولري امریکای کې مثلا، د خپل ډیر سخت ژوند دی، د هغه مدیریت، د هغه تعلیم، د هغه تربیه د ډیر سختیږي. بعض کورنۍ افغان کورنۍ د پوره چ ډیر ماشومان لري، دا ور ډیر ستونزمنه خبره ده چې د دوی نشي کولای چې اته دوی کار نشي کړای وي، چې موږ ازو کار وکړو، زموږ اولاد پات کیږي، زو باید اولاد ډاکټر ته ورسم، زو باید اولاد د مکتب له ادارې سره همیشه خبرې وکړم، د هغه سره کارونه تعقیب کړم. نو هم سخت دی هم آسانه. که تعلیم ولري، مرمن د تعلیم یافته وي، په ژبه پوه شي، بیا کولای شي د ژوند د امکانات او منابعو نه دلته ښه استفاده وکړي. او که په ژبه هم پوه نه وي، مرمن د تعلیم وي، نو بیا دلته ژوند ډیر سوزمن.
تاسو خپل د ادارې سره شکار کوي، اتمن داسې کورنۍ سره مخ کیږي. ځینې هغه کورنۍ چې اته مرمنې مکتب ته تللې نه دي، دلته راغلي دي، هغوی څنګه ژوند لري؟ هغوی څه ستونزې لري؟
دوی لا ډیر یعنی دوی سخت ژوند لري، له سخت حالات سره مخ دي. اوس په دې باندې اعتراف کړي چې موږ له خپلو مېرمنو سره یا له خپلو لورګانو سره یعنی مثلا ظلم شوی دی افغانستان کې. که دوی تعلیم کړی وای، که دوی زده کړې کړی وای، دوی لیکل زده وای، دوی ته به د دنیا په هر ګوټ کې ژوند کول آسانه وو. او اوس به د خپل دی یعنی د خپلو د یو کورنۍ په شکل باندې به دوی یو منظم ژوند درلود، چون اوس دوی په ژبه نه پوهیږي، له محیط سره نابلده دي، تعلیم نه لري. نو دلته خو دا ژوند داسې دی چې یو ټیکنالوژي یعنی ټیکنالوژیکي ژوند دی، یعنی ډېر مهارت غواړي، نو له ستونزو سره زیات لاس او ګریوان دي. نو اوس کله کله داسې وایي چې کاشکې زما مېرمن تعلیم یافته وای. نو زما نظر دا دی چې صحیح ده، هغه فرصتونه خو موږ د لاسه ورکړي دي، بهتره دا ده چې اوس د نجونو په تعلیم او د خپلو اولادونو په تعلیم باندې زیات تمرکز ولرو.
ډیر مننه له وخت نه دی ښاغلی روان.
ډیر مننه صدیقي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ او ما د مهاجرت خپل کیسه تاسو سره شریکه کړه.
الله تعالی مو روغ جوړ لره. لیدونکو دا و دې نه خبرونه، هیله ده چې دا خبرونه مو هم خوښ شوي، تر څو چې بیا هم راتلونکي اونۍ له نوې قصې او نوې موضوع سره ستاسو خدمت حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شي.